السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د دې خبرونې ډېره برخه دونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې. درسي ساعت او د ازادي میل مخو پیل لري ساعت په خبرونو کې. پاکستانی چارواکو پرون ناوخته اعلان وکړ چې په استانبول کې د دوی او طالب استازو خبرې ناکامه شوې دي. د پاکستان د اطلاعاتو مرکزي وزیر عطا الله ترړ په یو پیغام کې وویل چې د استانبول په خبرو کې هیڅ پرمختګ ونه شو. د پخپل ایکس پانل لیکلی چې د استانبول په خبرو کې هیڅ حل لار ونه موندل شو. له بلې خوا د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف ادعا وکړه چې په استانبول کې د طالبانو استازو واک نه درلود. خواجه آصف تیره شپه د پاکستان یو خصوصي تلویزیون ته په مرکه کې وویل چې هند د افغانستان له لارې د پاکستان خلاف نیابتي جنگ پیل کړی دی. طالبانو تر اوسه پورې د استانبول د خبرو د ماتې او د پاکستاني چارواکو دغو نویو ادعاو په اړه څه نه دي ویلي. خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانې د سیشن بی په ورځ ارینا نیوز د افغانستان خصوصي رسنۍ ته د پاکستان د دفاع د وزیر خواجه آصف وروستي خبرداري ته په اشاره چې ویلي وو که دواړه لورې یوې هوکړې ته ونه رسېږي نو دا خلاصې جګړې ته لاره هوارولی شي وویل. هر برید به داسې ځواب شي چې د ده پټکو هغه به پاکستان ته د عبرت درس او نورو ته پیغام ورکړي. ښاغلي قانې زیاته کړه دا سمه ده چې موږ اټومي وسلې نه لرو خو نه ناتو او نه هم متحده ایالات توانېدلې چې په افغانستان کې د شل کلنې جګړې سره سره دا هیواد تر خپل کنټرول لاندې راولي. د کابل او اسلام آباد ترمنځ په وروستیو کلونو کې پر یو بل د تورونو لګولو له امله د دواړو لورو ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې دي. پاکستان تور لګوي چې افغانستان هغو وسلوالو ډلو ته پناه ورکړي چې پر پاکستان بریدونه کوي، هغه تور چې کابل تل رد کړی دی. د ایران ولسمشر د کابل او اسلام آباد ترمنځ د تاوتریخوالي د حل لپاره د مرستې وړاندیز وکړ. مسعود پزشکیان د سیشنبې په ورځ د اقتصادي همکاریو سازمان ایکو د سرمشریز په څنډه کې د پاکستان له کورنیو چارو وزیر محسن نقوي سره وکتل او د کابل او اسلام آباد ترمنځ د ترنګلتیاو له هواري مرستې ته چمتووالی څرګند کړی دی. پزشکان وویل اسلامي هیوادونه باید د شخړو د کمولو لپاره یو موټی کار وکړي او د ګډو ګواښونو په وړاندې یووالی وساتي. هغه ټینګار وکړ چې باید په سیمه کې د کړکېچونو د مخنیوي لپاره هڅې وشي. پزشکان دا وړاندیز په داسې حال کې وکړ چې په استانبول کې د طالبانو او پاکستان د حکومتونو خبرې پرون درېیمه ورځ له ولاړ حالت سره مخامخ شوې وې. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي د ایران له ولسمشر سره په خبرو کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په استانبول کې وروستۍ خبرې رغنده وبللې، خو ټینګار وکړ چې اختلافات باید د سولهییزو خبرو له لارې حل شي. د پاکستاني پنجاب اعلی وزیر مریم نواز په خپل ایالت کې د بې اسناده استوګنو بهرنیانو په ځانګړي ډول د افغان ادباو پر ضد پریکنده اقداماتو پریکړه وکړه. مریم نواز چارواکو ته امر وکړ چې د هغو کسانو خلاف سمدستي دوسیه ثبت کړي چې خپل کورونه، دوکانونه، فابریکې، هوټلونه یا د تیلو پمپونه غیر قانوني بهرنیانو ته په کرایه ورکوي. هغې ټینګار وکړ چې دا ډول ټول فعالیتونه باید په جدي ډول وڅارل شي او راپورې ورکړل شي. د مریم نواز تر مشرۍ لاندې د پنجاب ایالتي کابینې همداراز امر وکړ چې د جوماتونو له لارې د بې اسناد افغانانو د موندلو لپاره اعلانونه وشي. د مایکروسافت او اوپن ای آی ترمنځ یوه مهمه پریکړه هوکړه شوې چې له مخې د چټ جی پی ټي د مصنوعي ځیرکتیا جوړونکي کمپنۍ کولی شي عامه سهامي شرکت ته خپل جوړښت واړوي او د اوپن ای آی ارزښت شاوخوا 500 میلیارد ډالر اټکل کړي. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې دغه هوکړه هغه اساسي محدودیت پای ته رسوي چې له 2019 کال راهیسې د اوپن ای آی د پانګونې په جذب کې زنډو. او د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې به نن چهارشنبه په لومړۍ یو ورځنۍ مسابقه کې مخامخ شي. ټاکل شوی چې د زیمبابوې په کوربتوب په هراري کې دواړه لوبډلې 3-5 اووره سیالۍ وکړي. تر دې وړاندې دواړو لوبډلو یوه ټیسټ لوبه هم وکړه چې زیمبابوې په لوی توپیر وګټله. له بلې خوا پرون سه شنبه د بنګلادیش تر 19 کلونو کشرې لوبډلې د افغانستان لوبډلې ته د ډي ایل ایس پر اساس په 5 منډو ماته ورکړه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم له احترامات مې قبول کړئ کله مونږ وکړلې سکون کو زه برښنا خپل یو زره به هم تاسو ټول تشریح واس په ما ده ولا سم ټول کې جغرافي هم از من پنځله سم لوسته هله چې تاسو ټول کله مونږ وکړلې سکون کې برتر او جوړ او صحت مند او سړي او د صحت جامې وو پتن خو زه سکون کوم چې له دې نه چې تاسو د نن ورځې نو لوست پیل کړم د تل په سیر تاسو ټول درنو سکون کو سره یو زره به هم یو ځای کوم چې مرکل دې نه تاسو د نن ورځې نو لوست پیل سي تاسو ټول کله مونږ سکون کې به له خپل ځانون سره د یو ولا سم ټوبې جغرافي مزمن کتاب چاو کلمونه ولري تر څو کولی شي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له ځان سره نوٹ کړئ. کله مونږ وګورئ چې کون کون نن ورځ مرسته تاسو په لسم لوست درسي موضوع چې دا یا هم درسي اهداف مو چې په خپل د ډبرو د سکرو اړوند دي نو هیله ده چې تاسو ټول کله مونږ د کون کې نن ورځ د لوست په پر سره ماتیا وکړي او یو څه معلومات ترلاسه کړئ. خوشو کتر من زکون کو وس هم راګرځو د خپل نوی لوست پر لور باندې زموږ تاسو د نن ورځې لوست کې لومړنی موضوع په نړۍ کې د ډبرو سکرو پیژندنه ده. یینې په نړۍ کې ډبرو سکاره څه ته وایي کیږي او څه ډول ډبرو سکاره موږ او تاسو لرو. لکه څنګه چې کتر من زکون کو موږ تاسو په تیرو لوستلو کې د ډبرو سکرو په حق معلومات لاسته راوړل خو اوس به هم موږ تاسو لومړی د ډبرو سکرو پیژنو چې د دې د ډبرو سکرو منشأ څه څه خاص څه ویني او څنګه د ډبرو سکرو لاسته راوړل کیږي. ویل څو چې د ډبرو سکاره منشأ چې د خپل نباتي منشأ لري چې د ډبرو سکاره د ونو او بوټو د ډبرینی پاتشینی دي چې د جیولوژیکي دورې له بدلونونو سره یو ځای د خاورو تر رسوبات او طبقو لاندې شوي دي او د اوږدې مودې په تریدو سره د اکسیدن د نشټوالي او د ډیر فشار لوړوالي او د تودوخې له امله څخه د دوی بڼې ته تغییر غلي دي او د دغو بڼو د تغییر سره د ډبرو سکرو باندې دغه نباتات پاتشینی په ډبرو سکرو باندې تبدیل شوي دي. موږ به یلی سو درنو زکون کو چې د ډبرو سکاره چې دی په خپل د نړۍ یو له مهمو تولید کوونکو سرچینو له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې د انسانانو ډیر له پخوا څخه د ډبرو سکارو له انرژي څخه کار اخیسته. خو د ډبرو سکاره چې دی کدر منو زکون کو زموږ او ستاسو د ژوند کې یو له مهمو سرچینو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د دې ارزښت چې دی د ډبرو د سکرو اقتصادي ارزښت د اصلي سیمې پیړۍ څخه وروسته کله چې د پراس انرژي په صنایعو کې رواج وله او پرمختیا پیدا کړله نو دغه نور هم پرمختیا پیدا کړه او د اوسني عصر په صنعت کې مهم لوی اهمیت یې ځانته پیدا کړ چې د ډبرو سکاره بیلابیل ډولونه لري چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې وپیژنو چې د ډبرو سکرو له جملو څخه درنو ځکون کو لومړنی ډول چې دی وچ سکاره. وچ سکاره یې هم د انتریست سکاره په نامه سره یادی چې دغه ډول سکاره چې دی درنو ځکون کو خپل ذاته ځانګړي تور یا هم ایرته ورته رنگ لري چې په سلو کې و اتیا څخه تر سلور نیوي پرې کاربن پکښ کې موجود دي. ډیره تودوخه لري او د لوګي یا هم ایرو اندازې په کمه اندازه سره ده یعنی کله چې دغه ته اور واچول سي د دې دغه لوګي یا هم دود چې دی په کمه اندازه سره دي نو له همدې عمل څخه د برېښنا په تولید کې د ماشينونو په ګرځول کې او څخه په پریمانه توګه څخه استفاده کیږي. هم چې نن د دې تر څنګ درنو ځکون کو دویم چې دی په خپل دویم ډول د کیر د ډبرو سکاره دي چې د کیر د ډبرو سکاره په خپل هم تور د ډبرو سکارو له جملو څخه دي کوم چې دغه سکاره د کوک د جوړول لپاره دي شه ډول سکارو له جملو څخه شمیر کیږي چې کوک هغه سکاره دي چې پرته له لوګي څخه سوځي یعنی لوګي نه کوي د هغه څخه پرته سوځي یو ډول دود چې دی هغه دود په هیڅ ډول سره نه سره رسوي چې دی ته کچېری تاسو په خپل روزمره ژوند کې دغه سکارو سره مخه مخصوص چې هغه لوګي نه کوي باید تاسو په دې باندې پوه اوسئ چې دا د قیر ډول سکارو له جملو څخه دي چې قیر یعنی ډبرو سکاره دي. او هم درنګ په مختلفو هیوادونو کې د قیر سکاره د نړۍ د ډیرو سکارو په څلو کې 500 برخو څخه زیات دي چې په صنعت کې ډیر لګول کیږي او د کاربن اندازې پکې په څلو کې 80% ده یعنی د دې اندازه هغ د کاربن اندازې په کومه یا هم ټیټه اندازه سره راځي. هم چې نن د دې تر څنګ در مونږ زکون کو دریم شې په خپل د مجار یا هم لنګیت اسکار دی چې دغه اسکار په خپل د نورو په پرتل سره سپک یعنی د دې حجم چې دی کم دی او دغه ډول اسکار چې دی د بوټو او لرګیو د پاتشینو څخه دی چې په بشپړ ډول سره په کاربن باندې نه دی اوشته او رطوبت یې زیات او تودوخه یې لږ اندازه سره نو دغه ډول اسکار چې هم بلل کیږي ډیر ښه او جوړ سپوږی او لدی عمل څخه چې رنگ زیړ یا هم خرمایي دي نو قهوي سکرو په نامه سره یاد سوي دي. او د دې ترڅنګ درنه ځکونکو دغه سکاره چې دي په سلو کې 15 هغه سکاره چې په نړۍ کې راایستل کیږي د لنګیت سکرو په نامه سره یادېږي چې یو له مهمو سکرو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د نړۍ کې ستر ارزښت لري او د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبوي. د دې ترڅنګ قدرمن او ګلالي زکونکو اخرنی ډول سکاره چې دی هغه په خپل د تورب د سکرو پر مسره دی شي چې دغه ډول سکاره هم یو له مهمو سکرو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د دوغه ډبرو سکاره چې دی دغه ډول سکاره قهوه یا هم خامو سکرو ته ډیر ورته دي یا هم د دې دغه چې دی شکل چې دی ورته وال چې دی خامو سکرو ته ورته دي یعنی رنگ چې دی خام دی او تودوخه یې لږ ده او د عمر له پلوه څخه خام او تازه ښکاري ځکه چې دی یو ډول رژنده جوړښت په خپل ځان کې لري. نو موږ ویلی شو چې دغه سکاره هم یو له مهمو سکرو له جملو څخه شمېرل کیږي کوم چې په ټول نړۍ کې موقعیت لري. نو اوس که په لنډ ډول سره موږ وایو څلور ډول سکاره موږ لرو په ټول نړۍ کې چې لومړنی په خپل وچ یا هم د انتریس سکاره دي، دوهم یې هم د کیر د ډبرو سکاره دي، درېم یې د مجار یا هم لنګیت سکاره دي، څلورم په خپله د تورب د ډبرو سکاره دي چې دا هم په نړۍ کې یو له مهمو سکرو له جملو څخه شمېرل کیږي. نو درنو ځکونکو تر دې دم پورې موږ او تاسو د ډبرو د سکرو ډولونه وپېژندل. اوس هم موږ او تاسو راځو په نړۍ کې د ډبرو سکرو د تولید مهم مرکزونه پیژنو، یعنی په نړۍ کې د ډبرو سکرو مهم تولیدي مرکزونه کوم دي او کوم مرکزونه کې د دې څخه استفاده کیږي. په نړۍ کې د ډبرو سکرو مهم مرکزونه چې دي درنو زده کوونکو څلور دي چې د هغو له جملو څخه لومړنی مرکز یې د اروپا مرکز دی. دغه د ډبرو سکرو کې د اروپا د ډبرو سکرو چې دي ټولې زیرمې د فرانسې په شمال، بلژیک، هایلینډ، آلمان، انګلستان او پولنډ کې دي چې د دوغه سیمو زیرمې په عمومي توګه له پخاره هیڅ څخه ایسته شوې دي. او د ډبرو سکرو رګونه د پایته رسیدونو نشي چې دي لروي څخه د هغوی څخه دا څرګنده شوې ده چې روسیا په ټوله نړۍ کې د ډبرو سکرو له لوی تولید کوونکو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د ډبرو سکرو زیرمې د ګرونزیتسک یا هم د ګوزباس څخه ترلاسه کیږي او له دې څخه پرته یو شمېر نورو سیمو لکه د کار اندک، بلکاش، د جهیل شمال او مکسیکو ته نږدې د تولا لسمو څخه هم د ډبرو سکاره ترلاسه کیږي او د دې ترڅنګ په آلمان کې د هغو هیوادونو د ډبرو سکارو د ایستلو سیمې دوره د لینت او د سارا سیمه ده چې د رو سیمه یې په ټوله لویدیځه اروپا کې د ډیرو مهمو سکرو له جملو سیمو له جملو څخه شمېرل کیږي چې زیات مهم سکاره په دې سیمو کې پیدا کیږي. او هم شنن د دې ترڅنګ که درمنو زکونکو د انګلستان د ډبرو سکارو د ایستلو سیمې چې دی په خپل د سکایټلین دی، منډلیز لنس دی او همدارنګه جنوبي ولیس دی. د دې ترڅنګ دغه د وخت په تیرېدو سره په انګلستان کې د ډبرو سکاره د نړۍ د مهمو صنایعو لپاره د انرژي د تولید لویو سرچینو یا هم منبعو له جملو څخه شمېرل کیږي چې مختلف کارونه ورباندې سرته رسول کیږي چې په نن وختونو کې د دغو سکارونو تقاضا په زیاته او پریمانه کچه سره پیدا شوې. همچنان د دې ترڅنګ دویم چې دی مهم مرکز چې دی په نړۍ کې هغه په خپله د شمالي امریکا دی چې په دغه سیمو کې د ډبرو سکرو د کارونو پراختیا ډیره زیاته ده او په امریکا کې د ډبرو سکرو د ایستلو لوی سیمې موجود دي چې د هغوی له جملو څخه تر اوسه پورې له ټولو سیمو څخه راایستل شوي سکاره نه دي راایستل شوي، یعنې په پریمانه توګه سره نه دي راایستل شوي، په ځینو سیمو کې اوس هم شته. نو موږ ویلی شو چې د امریکا متحده ایالاتو د ډبرو سکاره د نړۍ تر ټولو لوی زیرمې لري چې له هغوی لویو صادراتي هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي. او هم چنان د شمالي امریکا د ډبرو سکرو د ترلاسه کولو ډېر لوی صنایع مهم ښارونه چې دي لویدیز ویرجینیا ده، پلنسینیا ده، الینیاز دي، کنتاکی ده، وحیو ده، اندونیا ده او کلورادو هیوادونه دي چې د یو له مهمو ډبرو سکرو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د صنایع په برخه کې پرمختللي رول لوبولی دي. د دې ترڅنګ قدرمنو زده کوونکو په نړۍ کې د ډبرو سکرو د مهمو مرکزونو له جملو څخه دریم مرکز چې دی هغه د آسیا مرکز دی چې دغه مرکز په خپله د دغې لویې وچې د ډبرو سکرو د زیرمې ډېرې لږې پېژندل شوي دي کوم چې دغه په ډاټا سره ټاکل شوی دی، خو هغه قانون چې د سایبریا د اوسپنې د پټلیکو اوږدو کې او د دغه سیمو په غرونو کې پیژندل شوی دی. د هغوی په جملو کې جاپان، ویتنام، چین، هند، ایران او افغانستان د ډیرو ډبرو سکرو کانونه پکښې کې موجود دي. یعنې دا هغه مهم هیوادونه دي په آسیا لویه وچه کې کوم چې د ډبرو سکرو مهم کانونه پکښې کې موجود دي، چې په اوسني وخت کې یعنی چین چې دی اوسنی وخت کې د ډبرو سکرو د ایستلو ډېر لویه سیمه ده، چې د هوانګوهو کې څخه نیولې بیا تر د منجوریا تر جنوبو پورې دغه ډول کانونه پکښې کې ایستل کېږي. جاپان هم یو څه اندازه د ډبرو سکاره لري چې د اوسپنې د ویلې کېدلو په کارخانو کې ورڅخه استفاده کېږي، او هم چینان، هند، ایران او افغانستان هم یو له مهمو ډبرو سکرو د را ایستلو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې زیاته په پریمانه توګه سره ترې استفاده کېږي. اوس هم درنو زده کوونکو څلورمه برخه لولو، چې څلورمه برخه کې د نړۍ د مهمو ډبرو سکرو له مرکزونو له جملو څخه په خپله په جنوبي نیمه کره کې د ډبرو سکرو سرچینې. که چیرې موږ تاسو ووایو درنو زده کوونکو د جنوبي نیمه کره د ډبرو سکرو کانونه د شمالي نیمه کره سره، که چیرې موږ تاسو د یو د بل سره مقایسه کړو، نو په جنوبي نیمه کره کې دغه سرچینې لږ دي، داسې چې د جنوبي ټولې نیمه کره د ډبرو سکرو کانونه د نړۍ د را ایستل شوو ډبرو سکرو په سلو کې 50 برخې جوړوي. نو د دغو سکرو مهمه برخه په استرالیا کې موجوده ده، همدارنګه د دې تر څنګ د افریقا په جنوب ختیځ کې او په جنوبي امریکا کې. په تېر بیا په چیلي کې د ډبرو سکره پیژندل شوي دي چې مهم ارزښت لري، او د لومړنۍ نړیوالې جګړې څخه مخکې د ډبرو سکرو مهم صادرونکي هیوادونو له جملو څخه المان، انګلستان وو، خو وروسته تر هغه بیا د ډبرو سکرو د صادرولو په بازارونو کې بدلون او انقلابونه رامنځته راغلل، او دې حالت کې بدلون منځته راغلی چې یو شمېر دا یې ښکاره کړی دی چې لوی تولید کوونکي او اساس د ډبرو سکره ځان تولید کړي او صادرولو ته یې دویمه درجه اهمیت ورکړی دی. چې ښه مثال موږ او تاسو د امریکا متحده ایالاتو خپل د ډبرو سکره لویدیځې اروپا او کاناډا ته صادر کړي دي، یا یې هم اوس صادروي، چې همدارنګه پولینډ خپل د ډبرو سکره روسیې، چلوسکیا، سویډن، استرالیا ته صادروي، استرالیا ډېره برخه بیا د ډبرو سکره جاپان، جنوبي کوریا ته صادروي، همدارنګه المان خپل ډبرو سکره یو شمېر اروپایي هیوادونه ته لېږدوي، اروپا بیا خپل زیاته اندازه د ډبرو سکره المان، رو او سارا سار لسیمو څخه واردوي. همدارنګه د ډبرو سکره په ډېرو زیاتو ځایونو کې کارول کېږي، چې په اوسني وخت کې درنو زده کوونکو نه یوازې دا چې د برېښنا په فابریکو کې، د کورونو په تودولو کې، د پخلي په پخولو کې او د اورګاډو په چلولو کې ترې ګټه اخیستل کېږي، بلکې په کیمیاوي صنایعو کې لکه لینون، پلاستیک، عطر، درملو او ترکیبي شیانو په جوړولو کې هم په پریمانه توګه سره ګټه ترې اخیستل کېږي، چې هغه دویمه درجه محصولات ورڅخه جوړېږي، لکه کیر، رنګ مواد، سلفایډ، انومیا، همدارنګه مصنوعي نفت او مصنوعي ربر او داسې نور هم مرب تاسو د دې په واسطه سره لاسته راوړلی شو. نو درنو زده کوونکو، تر دې دم پورې مرب تاسو د ډبرو سکرو ډولونه وپېژندل، او هم چنان د ډبرو د سکرو مهم مرکزونه مو په نړۍ کې وپېژندل. هیله ده چې تاسو یو څه معلومات ترلاسه کړي اوسئ. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده. کورنۍ دنده کې دوه سپارنه دي. لومړنی سوال، د ډبرو سکره څه شی دي، تشریح کړئ. دویم سوال، د ډبرو سکره د څه شي څخه منځته راځي. نور نو قدر مونږ زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله ده چې یو څه مو ترلاسه کړي وي او په یو څه پوه سوي اوسئ. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان. ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، هیله و احترامات می قبول کی قدر من اوګل رئیس کون کو زبرشنا غفار یوسل به هم تاسو ټول تشرح خلاص پای ماده ټول سم ټول کی جغرافیا مسمن بنزل سم لوسته. هیله ده چې تاسو ټول قدر من اوګل لیز کون کی برات روغ او جوړ صحت مند او سیری او د صحت چمه په تنوی. نو قدر من زکون کو مخکله دین شي زاد نن ورځ تاسو لوس فایل کما تاسو ټول قدر من زکون کی باید تل په سیر لخ بل زانو سره خپل د ټول سم ټول کی جغرافیا مسمن کتاب چاو قلمونه ولري تر څو کولای شي د تل په سیر د نن ورځ د لوس مهم نکات په خپل کتابچو کې لزانو سره نوٹ کړئ، او په راتلونکي وختونه کې نه یوازې داسې تاسو خپل بلکې ستاسو د فامیل او کورنۍ غړي او هم چې نور ملګري او دوستان سره هم شریک کړئ او ترې استفاده وکړئ. قدرمن زکون کو نن ورځ په 15 لوست کې زموږ تاسو درسي اهداف عبارت دي: لومړی د بالتیک لیتوانی او سلاوی ژبه، دویم هندي او اردو ژبه، دریم اړیکې او نړیوال کېدنه. دا هغه درې مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په هکله به په بشپړ توګه سره معلومات ترلاسه کړو. نو هیله ده چې تاسو ټول قدرمن زکون کې د لوست پای پر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. قدرمن او خوږ زده کوونکو، د لست پای په شیبو کې لومړی موږ تاسو د بالتیک لیتوانی او سلاوی ژبه پیژنو او د هغوی په هکله معلومات لاسته راوړو. خوږ زده کوونکو، سلاوی ژبه په خپل د هند د هندو او اروپایي ژبو له څنګه له یا هم له برخو له جملو څخه شمیرل کیږي چې ریشه یې هم انشاء یې په خپل هندو او اروپایي ژبه دي چې په ختیځ اروپا او بالکان په نورو هیوادونو کې دي. په سلاوی ژبه باندې خبرې کوي چې په ختیځ اروپا او بالکان کې دغه سلاوی ژبه شې ده مروجه ده، یا هم د دې څه توګه سره ریواج دی. همدارنګه د دې ترڅنګ کډرمن زکون کو د مسیحات لمړي پیری په پیل کې بالتیکي او سلاوی قبیلو د ختیځي اروپا لوی برخه ونیول چې په لویدیځ کې بیا به د جرمني قبیلې او په جنوب کې اریایي قبیلو استوګنه درلودل چې د پنځمې پیری څخه وروسته سلاویانو د خپل نفوس سیمه په بیلابیلو خواو کې پراخه کړله، او اوس دغه سلاوی ژبه چې د ختیځي اروپا په پراخه ساحه کې ژوند کوي او دغه ژبه باندې خبرې کوي. دغه ژبه دغه سلاوی ژبه په ختیځ اروپا کې په پراخه ساحه کې رواج لري. همدارنګه قدرمن او ګلالي سکونکو، سلاوی ژبه یو له هغو ژبو له جملو څخه شمیرل کیږي چې زیاتې محلي لهجې لري، یعنی د محلي لهجو څخه په زیاته کچه څخه ترې استفاده شوې ده چې د دې یو له مهمو لهجو څخه روسي ژبه ده چې دغه در روسي ژبه په خپل د سایبریا او په تایگا کې د دې ترڅنګ د ترانس او سایبریا د اوسپنې د کرښو په دواړو خواو کې، د دې ترڅنګ د آذربایجان او اوکرين کې په مروجه توګه سره رواج لري او زیات شمېر کسان چې په همدغه ژبه باندې خبرې کوي. نو د دې ترڅنګ که درمنه وګلري ځکهونکو، دغه سلاوی ژبه چې د پسو محلي لهجو باندې ویشل کیږي چې د هغو له جملو څخه په خپل هنګري، بالکان، یو څه خلک او همدارنګه چایکان، سلوکیان، پلونډیان، سربیان او همدارنګه بوسایان، کروتایان، بلغاریان او مقدونی خلک دي په دې ژبه باندې خبرې کوي چې د بالتیک د سمندرګیو د سواحلو د خلکو ژبه د سلاوی ژبې سره یو بل ته ورته والی لري، یعنی د بالتیک د سمندرګي د سواحلو کوم خلک چې ژوند پکې کوي د هغو خلکو او سلاوی ژبې چې دي یو بل سره ورته والی لري، او لیتوانی ژبه هم د سلاوی ژبې د کورنۍ څخه شمیرل کیږي چې نسبتا ځینې کلمات او ځینې اصطلاحګانې یو بل سره ورته دي او له دغو څخه لسانګو څخه اخصر شوی دی. درمن زکون کو تر دې دم پرې موږ تاسو د بالتیک لیتوانی او سلاوی ژبو په حق معلومات لاسته راوړل هیله ده چې تاسو یو څه معلومات ترلاسه کړئ او سیري او یو څه پوسی او سیري. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو هندي او اردو ژبې وپیژنو چې هندي ژبه کوم ژبه ته ویل کیږي او اردو ژبه کوم ژبه. په لاندې او خلاص ډول سره کچیر وایو، هندي ژبه په خپل د هند اصل او رسمي ژبه ده چې زیات شمېر کسان د هند مسلسل ټول کسان چې دی په هندي ژبه باندې خبرې کوي چې په اوس وخت کې انګلیسي ژبه هم په هندستان کې مروجه یا هم رواج شوې ده. همدارنګه اردو ژبه چې د درنو زکونکو د پاکستان، بنگالی او بنگلاديش اصلي رسمي ژبو له جملو څخه شمیرل کیږي چې زیات شمېر کسان په همدغه ژبو باندې خبرې کوي، او دغه اردو ژبه چې ده په خپل ځان کې له تاریخي ژبو له جملو څخه شمیرل کیږي چې اردو په تاریخي لحاظ څخه د سانسکریت څخه مشتق شوې ده او له پارسي سره ګډه شوې ده، یعنی یو د بل سره ګډه شوې دي، او له هغه څخه یو نوې ژبه چې د اردو په نوم سره جوړه شوې ده رامنځته راغلې ده. او په پای کې د بیلابیلو لاملونو له مخې څخه دغه د پاکستان، بنگلاديش او هند د یوې برخې ګډه ژبه وګڼل شوې ده چې پاکستان، بنگلاديش او همدارنګه د هند زیات شمېر کسان په همدغه ژبه باندې خبرې کوي چې دغه ژبه د شاه جهان د حکومت په دوره کې په 1420 کال څخه بیا تر 1515 میلادي کال پورې په هند کې د تیموریان د کورنۍ بنسټ شیدونکي چې په خپل د ظاهر الدین بابر لمسی چې د هند مغولیانو په نوم سره هم یاد شوی دی د اردو ژبې په نوم سره ونموله، او دغه اردو ژبه چې د کډر منځکون کو د دې بنسټ یا هم د دې بنجیات چې اخستل شوی دی د پخوانی پارسی، ترکی او هندي ژبو څخه اخستل شوی دی چې لمنې بنسټ یې په خپل په هند کې د مسلمانانو د پدهینو پر اترو سره اشاره شوی دی. نو په همدې خاطر سره موږ تاسو ویلې سو چې دغه اردو ژبه چې د ترک، پاریس او هندو عسکرو یو له عسکري غونځایونو څخه یو ژبه ده چې په اردو ژبه کې درې ژبې استفاده شوی دي چې ترکی، دری او همدارنګه هندي ژبې دي چې د دوه ژبو څخه جوړه شوې ده او اردو په ژبه په نوم سره نومول شوې ده چې وروسته بیا د انګلیسي د یو څو پیړیو واکمنیو په واسطه سره د انګلیسي اصطلاحات ورباندې کړ شوي دي چې ځینې اصطلاحات یې بېرته د انګلیسي کلمات دي. موږ ویلی شو چې دغه اردو او هندي ژبې چې دي یو له مشهورو ژبو له جملو څخه شمېرل کېږي چې هندي ژبه په خپله رسمي احساس چې دي بېرته د هندوستان ژبه ده چې د هندي اصلي او رسمي ژبو له جملو څخه شمېرل کېږي، خو اردو ژبې د پاکستان، بنګالي او بنګلاديش له اصلي او رسمي ژبو له جملو څخه شمېرل کېږي چې په دې ژبه کې په خپله پخواني فارسي، ترکي او هندي ژبې باندې ګډې دي چې د دغو له بنسټ څخه بېرته هندي ژبه له مهمو څانګو له جملو څخه شمېرل کېږي چې په زیاته کچه سره اردو له هندي ژبې سره ورته والی لري. نو که ترمنو زده کوونکو تر دې دمه پورې موږ او تاسو هندي او اردو ژبې وپېژندلې، هیله مند یم چې یو څه معلومات مو ترلاسه کړي واوسېږي او یو څه پوه سي واوسېږي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ او تاسو اړیکې او نړیوال کېدنه وپېژنو چې اړیکې څه ته ویل کېږي او نړیوال کېدنه څه ته ویل کېږي. قدرمن زده کوونکو، کچیر موږ تاسو خپل شاوخوا او چاپریال او محیط متوجه اوسېږو، هغه پرمختګونه چې د پوهنې په بېلابېلو برخو کې رامنځته شوي دي، هغه کچیر مخابرات اوسېږي، هغه کچیر د سپورمکي معلومات اوسېږي، هغه کچیر انټرنیټي معلومات اوسېږي، یا هم ټکنالوژي اوسېږي، او داسې نور هغه کومې لاسته راوړنې چې په نړۍ کې پخوا نه وې موجودې او اوس وخت رامنځته شوي دي، هغه ټول پرمختګونه د هیوادونو او ولسونو ترمنځ اړیکې او ارتباط د ټینګولو لامل ګرځېدلی دي. په اوس وخت کې دغه اړیکه او نړیوال کېدنه له مهمو برخو له جملو څخه شمېرل کېږي او هر انسان کوشش کوي تر څو د نورو انسانانو سره وویني، لیدنه وکړي، د هغوی د خوځو حاصلات په هر کې وپوهېږي، ارتباطات ورسره ټینګ کړي او له نړیوالو کسانو له جملو څخه وشمېرل شي. نوموړش ویلی سو هغه لیر پاسلې څخه چې موږ تاسو معلومات لاسته راوړو، هغه کچیر د سوداګرۍ په باره کې وي، کچیر د صنعت په باره کې وي، کچیر د ځمکې په باره کې وي، یا هم هوایی او سمندري او داسې نورو برخو په باره کې وي، دا ټول معلومات موږ تاسو د پرمختللې او عصري ټکنالوژي په واسطه سره لاسته راوړلی سو. او هغه کوم کارونه چې موږ تاسو په ورځني ژوند کې سرته رسوو، هغه کچیر په د هیوادونو ترمنځ اړیکه او ارتباط جوړول وي، یا هم د یوې سیمې څخه بلې سیمې ته مالونه انتقالول وي، یا هم د ډیر او پروتوسیمو کې زموږ او ستاسو د هیوادوالو اوسېدل، زموږ او ستاسو د کورنۍ غړي اوسېدل، د هغوی سره ارتباط او اړیکه نیول، دا ټول موږ او تاسو ته دغه کوم انټرنیټي وسایل چې دي، کوم ټکنالوژي، نوې عصري ټکنالوژي ته شوې ورسوي، دا موږ او تاسو دغه اسانتیا برابروي تر څو موږ او تاسو وکولای شو یو اړیکه درلودونکي کس او یو نړیوال شخصیت له خپل ځانو څخه جوړ کړو او په خپل ژوند کې له دغو څخه استفاده وکړو. نو موږ ویلی شو قدر منځ ته کوونکو چې د اړیکې پرمختګونه، یا هم ټیلی کمیونیکیشنز چې دی، پرمختللې رادیو، ټلیفونونه، موبایل، انټرنیټ، فیکس او د نړۍ د سپورمکیو سیستمونو د نړۍ هیوادونه یو بل ته نږدې کړي دي چې د هغه واټن کې د نړۍ د هیوادونو ترمنځ موجود له منځه څخه وړي، هغه واټن یې هم هغه لیر فاصله چې موږ تاسو یې په لنډ وخت کې نه سو له منځه وړلی، خو دغه انټرنیټ، فیکس او سپورمکیو سیستمونه چې دي، دا موږ تاسو ته دغه اسانتیا برابره کړې ده تر څو د پرمختللې او عصري ټکنالوژۍ څخه استفاده وکړو او دغه لیرې واټنونه له منځه یوسو. او همدارنګه د ارتباطي او د اړیکو د خبرتیا وسایل چټکه وده لکه فاکس، کمپیوټر، انټرنیټ، ټلیفون، ټلویزیون او داسې نور د هیوادونو د نږدې کولو لپاره موږ تاسو زمینه برابره کړې ده. چې ښه مثال موږ تاسو داسې ویل سو کچیرې د بادرتي مالونه، یا هم هغه مالونه چې موږ تاسو یې تولید کړي دي، دغه مالونه وغوړو له یو هیواد څخه بل هیواد ته انتقال کړو، دغه سوداګریز مالونه یو هیواد څخه بل هیواد ته، مثلا د استرالیا څخه نیویارک ته وارد کړو او له نیویارک څخه بیرته د بوی ته وارد کړو، نو دغه وارد کوونکي توکي چې دي، موږ تاسو کولای شو د انټرنیټ په مرسته باندې د کمپنیو سره د خپل مالونو په باره کې ډیسکاس وکړو، د هغوی سره خبرې وکړو او خپل لومړني پړاوونه فرمایش اخیستل او داسې نور کوم کارونه چې بیمه اخیستل، د مالونو بایه، د مالونو کرایه، د مالونو هغه کوم خصوصیات چې دغه ټول موږ تاسو کولای شو د انټرنیټي وسایلو په واسطه سره د الکترونیکی ویزو په اخیستلو سره کولای شو چې دغه ټول کارونه د انټرنیټ له لارې څخه خلاص کړو، حل کړو او په لنډ وخت کې خپل ټول کارونه په کور کې سرته ورسوو. موږ تاسو ته دغه انټرنیټي او عصري ټکنالوژي دغه ټول اسانتیاوې برابرې وي چې نه یوازې دا چې موږ تاسو په خپل ورځني ژوند کې پرې مخته کول شو، بلکې موږ تاسو کولای شو خپل په آینده ژوند کې هم د دغه انټرنیټ چې وسایل په وسیله سره پرمختګ وکړو. نو یوازنی شیست جدی هغز مرستاس و پشوند که کچیر مرستاس و غار و آریکا و نروا که دون که شخصیتون لجم رسا خوش مرلسو نو مرستاس تا پکار ده چی زیاد شمیر کسان سر آریکا و ارتباط بلرو او ده اصری تکنالوژی سر بلتیا بلرو هم دارنګه قدر منځ د کون کو هغه وسایل مرتاسو نن ورځ فلسکی پیژنو چې د اړیکو د وسایلو لټولونو له جملو څخه شمیرل کیږي او دغه د اړیکو وسایل کوم وسایل ته ویل کیږي موږ ویل سو قدر منځ د کون کو د پیغام انتقال شي د جغرافي حقایق موندل او د نور علومو په سیر د اړیکو وسایل پورې چې اړ لري کچیر مرتاسو غواړو د هیواد جغرافي موقعیت په حق له د یو هیواد جغرافي ویش د یو هیواد مشري ویش د هغوی د کوم او نژاد په حق له معلومات لاسته راوړو یا هم دارنګه د ځمکې د کایناتو د سپوږمۍ د سیارو لمریز نظام شمسي نظام یا هم د دوو شیانو په باره کې معلومات لاسته راوړو موږ او تاسو عمومي توګه سره کولی شو چې د نوي پړاوونو څخه یعنې د عصري ټکنالوژۍ څخه استفاده وکړو نو موږ او تاسو ته ټولو ته پکار ده چې د جغرافي څانګو هغه زده کوونکي چې غواړي جغرافي علم ترلاسه کړي نو هغوی ټولو ته پکار ده تر څو د عصري ټکنالوژۍ څخه استفاده وکړي اړیکې وپېژني د هغوی د وسلو ډولونه وپېژني د هغوی د نمونو سره آشنا سي نو ویلی شو چې انسانان د ژوندانه په لومړي وختونو کې چې په ځمکه باندې راغلي وه د ځمکو د نښو او ساده وسایلو څخه یې ګټه اخیستله چې په هغه لومړي وختونو کې انسانانو به د حیواناتو په واسطه سره مالونه د یو ځای څخه بل ځای ته انتقالوله همدارنګه په پلي ډول سره به یې د یوې سیمې څخه بل سیمې ته لیک او احوال پرسي کوله لیک بیا یې د یوې سیمې څخه بلې سیمې ته په پلي توګه سره استوي یا هم احوال پرسي چې به یې کوله په پښو ډول یا هم په پلي توګه سره به سرته رسوه خو په دا وروستیو وختونو کې چې ټکنالوژي پرمختګ وکړي نړۍ پرمختګ وکړي ساینس پرمختګ وکړي نو په دې وختونو کې موټرسایکلونه موټرونه سیم لرونکي ټلیفونونه مونولوګ او همدارنګ به سیمه ټلیفون راډیو ټلویزیونونه انټرنیټي وسایل داسې وسایل مې استراغلل چې دغه لیري واټن او لیري فاصله په لاندې وخت سره راکمه کړل د خلکو او انسانانو ترمنځ ارتباطات ټینګ کړل نو که چیرې موږ تاسو څخه یو څوک پوښتنه وکړي چې اړیکې او د هغو وسایلو نمونه موږ تاسو ته واخلي نو موږ تاسو په لاندې ډول سره کولای شو چې هغوی ته ووایو چې عصري وسایل چې دي د میډیا د اړیکو وسیلې چې دي په خپله راډیو د چې منځني او ورشته د اف ام سپی لري همدارنګه ټلویزیون دی موبایل دی کمپیوټر دی انټرنیټ دی مصنوعي سپورمکی دی چې موږ تاسو کولای شو د هغه په حق له معلومات لاسته راوړو او د نړۍ د حال او احوال څخه خبر سو او د دغه کومه فاصله یا هم واټن چې د خلکو ترمنځ دی هغه رقم کړو نو که در منځ د کون کو تر دې دم پر موږ تاسو د اړیکی او نړیوال کېدنه او هم چنان د اړیکو د وسایلو ډولونه او پیژندل هله د شیو سم معلومات ترلاسه کړي او سیري وساندلو ستاسو کې بره تر ازو چې په دې برخه کې تاسو کورنۍ دنده ده په کورنۍ دنده کې درې پوښتنې دي چې هرې پوښتنې ته به تاسو مطابق ځواب ورکړئ لومړنۍ پوښتنه د اړیکو د وسایلو ډولونه او ایس دوم د اړیکی او نړیوال کېدنه تشریح کړي دریم هندي او اردو ژبه تشریح کړي نور نو تاسو د نن ورځې دوست په همدې ځای باندې پاتې رسیږي شه وخت ته غواړم د علاقه مند
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ 00 400 2 3 1 1.
د ازادۍ میلمه
د ازادي رادیو د میلمه پروگرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي میلمه مو نن لیکوال او قومي مشر حاجی ولی محمد ولی دی. ولی سره لدی چې د جرګو مرکو سره دی، ژبه ته هم ډیر کار کړی، ګڼ آثار چاپ شوی دی. هغه ته هر کلی وایم او لمړی به درته د خپل ژوند په اړه په خپل ووایي.
د زموږ د اڅګوزو د دوبی ټاټوبی هغه د سپین بولدک ولسوالی او د ژمی ټاټوبی می د چمن ولسوالی ولا موږ راڅرګزید د ورن کرښه پر دواړو لورو باندې ځکه لرو ژوند یې جدل یې مو پر ول سم پر ورینو لسو د شپته د سپین بولدک په ولسوالی کې بیا زموږ نیکه په جولای 1919 کې چې امیر امان الله خان د خپلواکۍ اعلان وکړي زموږ نیکه د چمن د خواسه واوښ دورې بیا جنگ شروع کی د سپین بولدک د لورې پر دې خوا باندې بیا نو نه دی تللی. بیا په 1918 کې زما پلار او اکا بیا برته خپل دې لورې تر واوښتل. زموږ دوه کاغان دورې دوه دلې لومړنی زده کړې مې تر پنځمه پورې په چمن کې، بیا په 1940 کې ګلستان ته رالو، دلته هم زموږ مځکې وې. دلته مې لسم ټولګۍ یا جماعت لوستی دی، ویلی مې دی. بیا مې د کوټې په ساینس کالج کې بی ایس سي کړې ده، څوارلسم یا لیسانس. بیا مې د کوټې په پوهنتون کې چې بلوچستان یونیورسټي ورته ویل کېږي، په هغه کې مې په نباتاتو کې ماسټري کړې ده، ایم ایس سي باټني. درې درجې مې دیني زده کړه کړې ده، د قرآن تفسیر و احادیث و ترجمه مې کړې ده. پر افغانستان مې زیات کار کړی دی، مسلسل د درو پنځوس کال.
تاسو ویل چې نباتات هم لوستی دي، بیا لیکوالۍ ته ولاړې، نور کارونه هم پیل کړل، په خپله څانګه کې مو لیک کار ونکړو.
دلته داسې وویلو چې د ثور کودتا زموږ پر محیط یا چاپېریال باندې سخت اغېز وکړي. زموږ خپله کورنۍ اغېزمنه شوله. زما د اکا یو زوی د اسدالله خان په نامه د اوس ورک دی. نو دغه بیا زموږ کور یو رقم په 1980 وروسته د جهاد په مرکز بدل شو. زموږ خلکو جهاد کاوه، بیا د جهادي مشرانو تګ و راتګ زموږ کور سیمې ته کېدی. بس دغه اغېز را باندې وسو. دغه د مخ هم زموږ تګ و راتګ و، دا خو ما درته وویل چې نیمه خاندان دورې و نیمه دلې و. نباتات خو ما ناوخته ماسفي کې وکړه په 1980 او 1980 کې، او دا اغېز ما په ذهن باندې د افغانستان د تاریخ و دی. د اعلیحضرت محمد ظاهر شاه په وختو کې زموږ تګ و راتګ جشن و نوروز و دې ته کېدی. زموږ د ژمي او د دوبي رخصتۍ یا وخترونه موږ دورې په کندهار کې د اکا کره په شهرینو کې تېرول. نو هغه اثر خامخا انسان دی، هغه اثر لویږي. نباتات خو نو اوس ځای دی، دا د یو د رو د خوشحالۍ دپاره یا د رو د تسکین دپاره، د ادبیات او د مادي ګټو دپاره نباتات. زمینداري د زما هغه کوم مسلک چې زما دی، هغه مې بیا په مځکه باندې پلی کړی دی، مادي ګټه چې نه اخلم. او د روحاني تسکین دپاره مې لیکنه خپله کړې ده، د لیک لوست لارې مې خپله کړې ده.
ښه، یعنی د دې معنا دا ده چې د ځینو خلکو غوندې چې یو مسلک ووایي، یو څانګه ولولي، بیا هېڅ استفاده ترې ونه کړي، تاسې داسې نه یاست، تاسې عملا استفاده ترې کوئ. ستاسې په آثارو کې یو هم د افغانستان پیشلیک دی، پیشلیک به وبولو، د څو لسیزو پیش مو څو جلدونو کې رانغښتي دي، که په دې اړه زموږ اورېدونکو ته معلومات ورکړئ.
یو وخت زموږ د عبدالله خان کرزي کور څنګ پر څنګ و، د احمد خان کرزي پلار. نو د ده سره به ناست و ولاړه کېده، زموږ د مشرانو سره ډېرې ښې اړیکې وې. په کندهار کې زموږ د دوی مځکې سره نږدې وې، لاره د دوی پر کرز تېرېدله، زموږ سیمه لنډۍ کاریز بولي. د نیکهګانو د وخت سره، د دې کورنۍ سره زموږ اړیکې وې. یو وخت زه د پوهنتون رالم، یو کتاب پروت ولو، ده په خپل دسخط په لاسلیک باندې ما ته هدا کړی ولو، هغه د افغانستان پیشلیکو د علامه حبیبي. ما چې خپل کار او دا ته وکتل، ورته والی درلودی، دا هغه د ببرک کارمل شپې وې. نو ما هم ووډ وکړ چې دې کار ته به دغسې ترتیب ورکوم. ما د ثور د کودتا د شپې څخه د راډیو ثبت د ترانو د دې، زما کا په اتمه دوره کې د ملي شورا وکیل و، نو هغه د ترقی ولای پیژندله، د خلق دیموکراتیک ګوند غړي ودای پیژندل. نو دا د ده د خولې خبره ده، دی اوس شي څه ویلي نشته. خلکو ته به ویل اوس په ګلستان کې شاوخوا شنې و سپینې خیمې ووینئ، کتلیان به ووینئ، کډې برابر شي، په زرو په لکو برابر شي. نو دی تشویش و ویر ولو. د هغه شپې څخه ما د کابل راډیو څخه دغه سب شروع کړی ولو، در 2003 کال پورې بی بی سي، وایس اپ امریکا، کابل راډیو، د دې څخه 3600 کیسټونه ما خوندې کړي دي. بیا نو په افغانستان په اړوند هر کتاب چې زما لاسته به راتلی، په انګلیسي، پښتو، دری او اردو، هغه مې لاسته کاوه. در لندن او در سنګاپور چې ګرځېدلی یم، تقریبا زما د کتابتون د کتابونو شمېر د 4000 په شاوخوا کې دی. بیا مجلی او اخبارونو د دې څخه مم د افغانستان خبرونه راخسر د پیشلیکس ماده د افغانستان د 1923 څخه شروع دی بیا تر اوسه پورې په لس ټوکه کې دی 15,000 مخ اوړي په دې کې دوه ټوکه چاپ شوی دی څلور ټوکه چاپ ته ماده دی د دوو پروپریډینګ پاتې دی او دوه د نور محمد طریقي دور او د سردار داود دور دا پروپریډینګ شوی دی تصحیح شوی دی د نجیب ډاکټر نجیب الله او د دغه د ببرک کارمل د دور خالد تصحیح پاتې ده دا نور هم پخته یم اووم ټوک چې دی هغه د 1900 د 2000 لومړي څخه شروع کیږي د 2000 څخه شروع کیږي د 2009 کال پورې هغه هم پروفیډینګ پاتې دی دا نور درې جلد باندې کار روان دی
ل 2009 را وروسته بیا مو دا کار پریشه دی او که هغه مو هم لیکلی
نه نه کار پر شروع دی لیکلی مې دی خو دغه دی ترتیب نه دی ورکړی د 2009 څخه د 2014 پورې یو ټوک دی د 2014 څخه د 2020 پورې بل ټوک دی د 2020 څخه بیا تر اوسه پورې دوام لري
تاسو په دې کتاب کې یا په دې پیشلی کې کومې پیښې راخیستې دي ځکه چې یو وخت خالي جګړې وې بیا نور تغیرات راغلل آیا صرف د جګړو او د چاودنو پیښې دي او که نور مسایل هم شته پکې
زما چې وسه وی دی د افغانستان په اړوند می کمرکده کده ترکه یو خبر دی په دې کې نو د افغانستان د کلنۍ څخه استفاده کړی دی د اخبارو څخه هم کړی دی د کتابو څخه هم کړی دی یوازې مې دغه پورې د جګړو پورې نه دی محدود کړی خو جګړې خو پر هر خبر باندې جګړه غالبه ده د اوسه پورې دا چې ما تا ورته ګورو د 1923 څخه بیا در اوسه پورې هغه ایډلاینونه چې دي سرلیکونه چې دي د باندنیو او د کورنیو میډیا هغه افغانستان دی هغه سې توده لوبه ده روانه ده نو دا یو مجبوري ده که نیم چې لاسته راغلی هر خبر دی هغه مې تحلیل کړی دی په اختصار او په جامعیت مې ورکړی دی پیشلیک
فکر نه کوئ چې په وروستیو کلونو کې داسې موضوعات چې مهم وي د افغانستان په اړه ډېر شوي دي نسبت تر 2000 کال مخته
دغه دوه دورونه د 2000 لومړي څخه نیولې بیا در 2020 پورې د ناټو تون په افغانستان کې او د شوروي اتحاد نکلن پیر په څه کم دا خو نو دواړه سخت وختونه ول په افغانستان کې دغه ډیر ارزښت لري په معاصره پیړۍ کې
د پیشلیک تر څنګ نور مو د لیکوالۍ په برخه کې څه کار کړی دی
ما شاوخوا 50 کتابونه لیکلي دي کار مې پر روان دی د 1540 شاوخوا کې خبره شوې ده په هغو کې یو کتاب زما افغانستان او لویدیځوال هغه د 150 په شاوخوا کې مې لویدیځوال چې د افغانستان پر د معاصر تاریخ باندې معاصر به زه داسې ورته ووایم د سردار داود یا د ثور تر کودتا وروسته چې لیکنې پر افغانستان شوي دي د هغو پر ژوندلیک او د هغو پر اثارو باندې مې کتاب لیکلی دی افغانستان او لویدیځوال او بل مهم کتاب چې ما ډېره خواري پکښې ده د هندوستان د پسې تللی یم هغه افغان ملت په نامه دی ملت دغه ګوند نه افغان ملت ګوند نه دی افغان ملت قوم او دین چې سره یو ځای شي ملت چې جوړېږي د افغان ملت په نامه می کتاب دی چې لومړی پښتون واکمن په جنوبی پنجاب کې د شیخ حمید لودی په نامه دی زر کاله د مخ د دغه ځای سمره خصې دی بیا نو در دا اوس پورې بیل پیرونه پکښې کې دي بل می د افغانستان سیاسي تاریخونه په څو ټکو کې لیکلی دی د افضل خان د کورنۍ سیاسي تاریخ مې لیکلی دی د سلطان محمد طلایی د کورنۍ سیاسي تاریخ مې لیکلی دی د هغه بعد افغانستان په خلکواکي کې افغانستان په خلک نو بیا پرچم او خلک دواړه دي او د هغه بعد افغانستان په مجاهد واکي کې چې دوه پیر دی یو د مجاهدینو دی یو د طالبانو دی په مجاهد واکي کې او په طالب واکي کې بیا افغانستان په ډیموکراسي کې چې چې د امریکایان دلې ولا پر دې باندې می دغه لیکلې دي. نو د سبیل بیل کتابونه دي راغه می لیکنې کړي دي. د افغانستان پر اوبو می لیکلې دي کتاب.
تاسو دې او افغانستان پر اوبو هم ویل چې کتاب می لیکلې دی ک نورې توضیح کوي چې افغانستان سیندونه هم تشریح کړي دي یا د اوبو سرچینې م توضیح کړي دي.
و حوزې مې دغه کړي دي. د افغانستان خو دغه دوه مهم غرونه دي، یو دغه دی کوی بابا دی او بل کوی هندوکش دی. د دغه پنځو شپږو بهاندو سیندونو اوبه د دغه دوو غرو څخه سرچینه اخلي. پر هغه باندې ما عدادو شمار مې لیکلي دي، پر هغه مې دغه نظریه ورکړې ده که د افغانستان دغه اوبه معارسي په لس کاله کې افغانستان په خوړو کې په برېښنا کې نه دا چې خودکفیله به سي، بلکې هم به وارداتي برېښنا او هم به خوراک صادروي ګاونډیو ته یا نړۍ ته. ولې و هر سیند ته د ډیمو ظرفیت شته و هر سیند ته د دښتونه شته چې اوبه یې مهارسي. لکه اوس د آمو سیند ته چې کوشتېپه سیند را وخوت، دا کوشتېپه تقریبا یولس لکه جریبه مځکه خړوبولی سي. په څلور ولایتو کې دوه سوه پنځه اتیا کیلومتره اوږدوالی لري. دغسې د هلمند سیند که راواوړي د کندهار پر سیند باندې دا ځي د ژړې دښته سیند ځین جلا کېدی سي. دغسې د کونړ سیند دی، دا د کونړ سیند د کونړ خلک زه دا اوس تللی وم، ډېر د غربت سره مخامخ خلک دي. دا اوبه که چیرې مهار شي، دا د کابل سیند دی، دا د کابل په سیند الیشنګ و الینګار و پنچیر و دا ګرده ګډېږي. دا که مهار شي پر دا دښتو باندې، دښتونه پراخ دښتونه لري، د لغمان په برخه کې لري، د جلال آباد ننګرهار په برخه کې لري، نو دا سم مدیریت غواړي. په افغانستان د جنګو د کبله اقتصاد وران دی او هغه مسلکي خلک یا کدرونه هغه نسته، یا مړه کړله یا وتلي دي د هېواده. نو داسې مشکلات شته، مواقع یې ډېرې دي، چانسونه یې ډېر دي، هم په اقتصادي ډګر کې هم په علمي ډګر کې.
لیکوالۍ تر څنګ، ځمکې د پاللو تر څنګ نور څه کوئ؟ وخت په څه شي تېروئ؟
د شپږو اوو وزموږ د شپږو اوو پښتو څخه دا زموږ خاندان کور د سیمې یا د قبیلې د دې امین کور دی. نو زموږ د کور په هر غړي چې څوک یو جوړه یو د خیر کار پره بولي هغو ته رجوع کوي. بیا موږ ورځو که هغه د بدۍ په شکل کې وي، که دنیاوي تقسیم د یو کورنۍ په مابینځ کې وي، که د مځکې جنجال وي یا بله دی مسله وي، بیا په هغه کې کومک ورسره کوو. د خلکو ته دلې هم زموږ کور خلاص وي، دلې خدمت کوو، او که دورې د ورتګ ضرورت وي دورې ورځو، بس بیا مې بل شغل دغه.
ډېر ښه. نو په دې کې او داسې تاسې سفرونه هم ډېر کړي دي، حتما کومه جالبه خاطره هم لري، کومه ښه قصه؟
خاطرې خو د ژوند ډېرې دي. ما په ژوند کې یو ستر ارمان درلودی، مال خدای به دی وخت هم راولي چې افغانستان آزاد شي، شورویان ماته وخوري، او تا یو څوک ور دعوت کړي ته ورسې غونډې یا سیمینار ته، هلته پر سټیج ودرېږي، نو به څه وایې؟ خدای پاک دا وخت راوستی. پنځلسم فروری نولس سوه نهه نوي و، زما و حبیبالله رفیع صاحب یې دعوت کړلو دی د پېښوره، زه د کوچ څخه په سپینزر هوټل کې د روسي عسکرو د ستنېدلو په مناسبت سیمینار ولو. سپینزر هوټل ته چې ختلو د لورو چټک بیرغ د شوروي اتحاد دا په زینو کې خور ولو، خلک پر ختله. نو چې ورلو هلته تقریبا د دوه دو نیمو سوو په شاوخوا کې د درې هیوادونو سفیران، د علومو د اکاډمۍ د پوهنتون استادان او د افغانستان لیکوالانو دا ګرده ناست ول. دا سیمینار ولو، د سیمینار مشرتوب علامه عبدالشکور رشاد کاوه. نو چې ماته یې بلنه راکړله، بیا زه ولاړ شوم، ماته هغه دغه ارمان را په یاد شولو چې که خدای دی موکه راوستل ته به څه وایې، ته به اوښکې تویې. ډېر د استراب دغه و، خوشحالي وه، داسې خوشحالي وله چې ما یې ارمان درلودی. خو بدبختانه هغه درخته چې موږ روزله، چا په فکري ډول روزله، چا په یون روزله، چا په خولو روزله، هغه ارمان نه وخت دی افغانستان بیا په جګړو بل اخره په دویم مشغال بدل شو. بس اوس په خدای ته خواست کو شیخ خاطری می داد دا اوس تلل یو مدوری افغانستان ته وګرځیدم، ډیر وګرځیدم، در کاپیسا څخه د کونړ در اخري ولسوالۍ دنګام پورې وګرځیدم، د څېړنې په برخه کې وګرځیدم، د دوستانو سره مې ولیدل. نو افغانان سروان صاحب در خپل منځ هیڅ دښمنی او بده خاطره نه لري. کور چې خرابیږي اویا فیصد د دننه څخه خرابیږي، چې افغانان خپله یو بل ته تن سره ورکړي. هغه پښتانه وایي وایي که مشر مشرتوب غواړي، کشر هم د دنیا دود غواړي. څوک چې پر حکمرانی باید و ملت ته د مفتو ملت په سترګه ونه ګوري، باید هر چاته د استعداد د وړتیا پر اساس باندې د دې هیواد په رشتو ترقي وده کې برخه ورکړي. هر سړی د خپل اهل کار و اهل کار ته وسپارل شي، بیا هیڅ مشکل نشته. افغانان ښه ظرفیتونه لري، ملي ظرفیتونه لري، خو چې کار اهل کار ته وسپارل شي او امنیت دغه رقم پلی یي، زه امید لرم در دې تیر شي چې دا په کوم ګوند کې و، دا د کومه قومه دی، دا د کومې سیمې دی، باید په ګډه لاس سره ورکړي. هغه افغانستان لکه پخوا چې بېپري ولو په دنیا کې پاسپورټ عزت درلود، د افغانستان پاسپورټ سروان صاحب زما په یاد ډېر ښه عزت یې درلود، او د افغانستان د باچا داسې استقبال په امریکا کې سوی دی چې په دنیا کې د هیچا دومره استقبال نه کېدی. نو افغانستان په دویمه نړیواله جګړه کې، په اوله نړیواله جګړه کې د امیر حبیب الله خان په وختو کې بېپري ولو، که بېرته هغه خپله بېپري تګلار پلي کړي او اقتصاد ته او دغه سیمه شاوخوا سیمه په اقتصادي زون بدله شي، زما په فکر د جنګ به ټول توبګار شي، بیا به هیڅ څوک نه باندنی ته د لاس وهلو موقع په لاس ورکړي او نه به جګړه انتخاب کړي.
تاسو ویل چې په جرګو مرکو کې برخه اخلي، بیلابیلو سیمو ته ځي، د خلکو ترمنځ جوړ کې برخه اخلي، حتما به داسې کومه جالبه قصه هلته لري چې کومه لویه مسله حل کړي وي؟
و دغه یوه کورنۍ و، نه مې نه اخم، ډېره نامتو کورنۍ ده. یو بس یې درلود، یو بس یې درلود، زما دپاره ډېره جالبه وله. د دا بس څخه خدای پاک څلور ورونو ته ډېر شته ورکړل، و عربه روپۍ ته د دې شتمني ورسېدل. نو بیا یې ماته رجوع وکړه، زه ورغلم په شپږ میاشت کې مې بیې شروع وکړي. نو د دې یو لنګر ولو، شپږ خونې درلودې، بل یې میلمستون ولو، خصوصي میلمستون څوارلس خونې درلودې. نو د یوه ورور د څلور ورونو اولاده وله، یو سپینجری کې ژوندی و، دغه څلور د نور درې وفات شوي وله. بیا چې مې ور وکړي پس د څه مودې، دا یو ځوان رالی د یو کورنۍ مشر، ولاجي صاحب دا لنګر ما ته راکړه، زه په کور ګډوم. دا بلې کورنۍ دا رالی، ول دا میلمستون چې دی، د دې یوه برخه زما کور ته نږدې ده، زه په کور ګډوم. ما دا فکر وکړي، مال خدای پاکه، دا یو نیم یو نیم عرب بسه پر ورور باندې رسیږي، او هغه شی چې دی دا ځای ته را رسولي ول سخاوت، چې خوار او غریب به دا لنګر ته راتله او میلمانه به درانه و په دا میلمستون کې، اوس دی هغه شی د لاسه ورکوي. دا شی ډېر زه په حیرت کې واچولم، زما دپاره دا ډېره جالبه و. نور خو نو د مځکو فیصدې سوي دي، د کاکړانو د لوړیانو په نه میاشت کې د دولسو زرو اکړو چې څلوېښت زره زریبه شي، نوابزاده محبوب خان د نوابایا زکا دی، زه ورسره وم، موږ دا بېش وکړي، یو سردار ماسم خان ترین ولو. نور خو نو د قتل خدای دې پریا کې نه راچی، کمال یا مړانه خو د مدعی و د مدعیلۍ، خو موږ ته خدای دا یواز راکړي چې د اووه دېرشو بدیو روغې سوي دي، د اوس زما په ژوند کې چې څلور مړې کې سوي دي، دوه کې سوي دي، درې کې سوي دي، بیلی بیلی قبیله د ژو به سنیو دی، د رولور لایي و، د دا ځایو پورې خدای پاک جوړې کړي دي، د اتیا کالو، د اویا کالو، د پنځوس کالو. زما خپله یو طریقه ده د روغو په باره کې، ما ته چې د قاتل کورنۍ رجوع وکړي، زه څلور اختیاره ځین غواړم. اول دا چې قاتل باید کفن و چاړه ته تیار شي، غاړه کښېږدي، دویم زندان ته تیار شي مرکه وغواړي زندان ته اوس پاره دی باید تیار وي دریم د وطن پرې شوولو ته تیار شي او څلرم پورته د مرکې د خولې تیار شي دغه څلور واکه راکړي نو بیا موږ په مرکه کې ولاړیږو د مقتول قربانو له ورځو هغو تخواس کوو کم سې کم چې د ده ژوند وژغورو بله هره سزا د هغو په خوښه بیا ورکوو او کپندو چاړه تم خلک تیار شوي دي په دغه کې په اتمانخیل ولو په دا لور لایی کې موږ قاتل وروستئ بس ویې ویل چې بس اوس موږ سلا ته پرېږده بیا به بوېږده بیا به بل وخت خبره سره کوو قاتل لا دی اوس په جیب کې کښېناستئ
څومره کسان دغه څلور شرطونه چې تاسې یاد کړل هغو ته غاړه ږدي
دغه وخت تقریبا یوولس داسې قبیلي و کورنۍ شته چې دغه اختیارونه را کړي دي موږ ته د دغه څلورو خبرو خو بیا د مقتول کورنۍ نه ورته تیارېږي پر ډېرو کورنیو زه د درې کالو څخه د دوو کالو څخه موږ اخته یو خواس ورته کوو چې یو لار غوره که یوه لار یوسه دا ختمه که موږ د قاتل ملګري نه کوو خو د دا قاتل په کور کې ښځې او کوچنیان د ژوند یتیمانو کونډې دي پر هغو باندې رحم وکړه او بل یو شی زموږ د پښتني ټولنې افغانستان خو دغه دی پخوا هم قانون کې پلی ولو د په شاهي پیرو په د سردار داود په جمهوري پیر کې قصاص و دا شیان وه په پاکستان کې خو پانسۍ کوم ډېره کمه زموږ په پښتني سیمو کې که د پښتونخوا دي که دلته دي قبایلي دښمنۍ بیخي ډېرې دي د دې دپاره یو ښه طریقه دا ده چې په کوم ځای کې قتل وسو پر ځای د دې چې دا دښمني کلو ته ورسېږي په هغه ورځ خلک ورله راسي ورته ووایي چې دغه قاتل یا موږ ته په لاس راکړه یا حکومت ته وسپاره یا د وطنه سبار سي وطن دې پرېږدي که دا خبرې د قاتل کورنۍ ومنلې صحیح ده که نه ومنلې باید کملا دی که امید یې ګرده د دا کورنۍ سه لاس واخلي سوشل بایکاټ ځینې وکړي په غم او په شادي کې نه راغواړي کله چې قاتل په دا پوه شي یا کورنۍ په دا پوه شي چې زموږ نه غسل ملا راکوي نه د جنازې لمونځ په اتا راکوي او نه خلک راځي نه بیا موږ ته ګوري بیا د مقتول کورنۍ پر غښتل یې هم ده او دی به وطن پرېږدي یا به اکته غاړې ږدي دغه یو شی ډېر ضرور دی دا یو دویم زموږ هغه یوه پښتني اصطلاح د سورلاستی ده سورلاستی معنا قاتل اوس الله پاک موږ ته وایي وایي یوازې د قاتل د بدل وارث ته د قاتل د بدل حق حاصل دی باید د هغه تربور و د هغه عزیز و د هغه خپل ته ونه ګوري نو که موږ دغه دوه اساساتونه یا بنسټونه پلي کړو په پښتني ټولنه کې زما په فکر د ډېرو دښمنیو مخنیوی به وسي
ډېره مننه
کور ودان
لیکوال او قومي مشر حاجي ولی محمد ولی و چې خاله تاسو له ازادي راډیو واورېده
خیما 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 سچ تلیم شکر ستا بندایا مانو خایما شکر ستا بندایا مانو خایما سچی تا سرایما